درنو اوریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې د ساده رادیو د خبرونو ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو، خو لومړی مو زه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم. د بدخشان په بهارک ولسوالۍ کې د سیلونو له کبله 15 تنه مړه شوي دي. په بهارک او همدارنګه جرم ولسوالیو کې سیلونو خلکو ته مالی زیانونه هم اړولې دي. په بدخشان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس مولوي محمد اکرم اکبري نن وویل چې سیل په بهارک ولسوالۍ کې د 15 تنو ژوند اخیستی او ډیر مالی تاوانونه هم اړولې دي. تر دې مخکې په بدخشان کې له پیښو سره د مبارزې د ریاست د پیښو عامر محمد کامګار ویلي و چې د جمعې د ورځې سیلونو د بدخشان په جرم او بهارک ولسوالیو کې کورونه، کرنیزې ځمکې او باغونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو دغه مسؤول زیاته کړه چې سیمې ته کومکي ډلې استولې دي چې حال معلوم کړي، خو په جرم او بهارک ولسوالیو کې یو شمېر کسانو رسنیو ته ویلي دي چې په سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې او باغونه ویجاړ شوي دي او ګڼ کورونه هم سیلونو وړي دي. د راپورونو له مخې دغو سیلونو د فیض آباد بهارک پر لویې لار یو شمېر موټر هم وړي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې څانګې د افغانستان په یوولو ولایتونو کې د باران او سیلونو د احتمال خبرداری ورکړی دی. د ادارې په یو خبر پاڼه کې چې د شنبې په ورځ خبره کړې ویلي چې بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، پنجشیر، بغلان، زابل او اروزګان به سبا د درنو بارانونو، تالندې، برېښنا، قوي بادونو او سیلونو شاهد وي. تمه کېږي چې د باران اندازه به په مختلفو ځایونو کې لاسو تر 150 ملی متر پورې وي. د افغانستان د کرکټ لوبغاړی راشد خان وایي سش کال د هند په غوړه لیکي شنه دی لوبېدلې او باید حسی زیات کړي چې توپ ش کنټرول کړي. شپږویش کلن راشد خان تر اوسه په آی پی ایل یا د هند په غوړه لیکي د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره په لسو لوبو کې 9 وکټې اخیستي دي. د افغانستان بل ورو توپ اچونکی نور احمد چې په آی پی ایل کې د چنای سوپر کینګز لپاره لوبیږي په لسو لوبو کې د 1500 کسانو په سوځولو بریالی شوی دی. راشد خان د جمعې پر ورځ له سن رایزر حیدرآباد سره په لوبه کې په دریو اوورونو کې 1 وکټ هم وانخیست، 50 منډې له لاسه ورکړې. د پرون په یو آنلاین غونډه کې ویل چې ستونزه د په بالنګ کې و نه د توپ وهونکو په لوبه کې، او په راتلونکي لوبه کې به هڅه وکوي چې ښه وځلیږي. راشد خان په 2023 کال کې په آی پی ایل یا د هند په غوړه لیکي و بش وکټ اخیستی دی او دوهم ځای خپل کړی و. تر ده د هندي لوبغاړي محمد شامی یوازې یو وکټ زیاته و او هغه لومړی ځای خپل کړ. پاکستان هغو 150 لاروی ته اجازه ورکړه چې په واګه بندر کې لنیشتي یوه ونه انتظار ورسته د هند لور ته واوړي. د پاکستان دان رسپانی د جمعې پر راپور ورکړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت د غوښتنې پر اساس د واګه بندر لار د افغانستان د صادراتو پر مخ پرانیسته. په متحده ایالاتونو کې د استیناف محکمې له پریکړې وروسته کارت د امریکا ژغ رادیو د کارکونکو د بیرته ستنېدو مسأله ناڅرګنده شوې ده. مخکې راپور ورکړی شوی و چې د امریکا د فدرالي محکمې له پریکړې وروسته د امریکا ژغ کارکونکي شایي له راتلونکي اونۍ څخه په دورهي ډول بیرته کارت ستانه شي او د دې ادارې خبرونې بیا پیل شي. خو د روټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ استیناف محکمې په یوه پریکړه کې څرګنده کړې چې هغه قاضي چې د کارکونکو د بیرته ستنولو او د 15 میلیون ډالر مالی مرستې د بیرته ورکړې امر کړی و، د آزادی آسیا رادیو او د منځنی ختیځ د خبرونو شبکو په تړاو دا صلاحیت نه لري. او د اسرائیل پوز په غزه ترنګ کې د خپل پوزي عملیاتو د پرخولو په درشل کې د لسکونه زره احتیاطي ځواکونو درابللو امر کړی دی. د اسرائیلي رسنیو د راپورونو له مخې دا ځواکونه د دې لپاره رابلل شوی چې د اسرائیل د نن او لویدیځ غاړې فعال سرتیری بدل کړي څو د غزه جبهې ته د هغوی د استولو زمینه برابر شي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو افریدونکو السلام علیکم. د ترشناس مانلاندې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د مې درېیمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې د رسنیو ازادي د محدودیتونو په حال کې ده. یو شمېر افغان ژورنالیستانو د دې ورځې په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادي په تدریج کمه شوې او د ښځینه ژورنالیستانو ږغ په منظم ډول په رسنیو کې غلی کړل شوی دی. یو شمېر خبریالان نیول شوي، ځورول شوي او ګواښل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې له طالبانو غوښتي چې ټول هغه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي خوشي کړي چې دوی نیولي دي. بینت دا هم ویلي چې ښځینه خبریالانې تر نارینه خبریالانو لا ډېر محدودیتونه زغمي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي د افغان خبریالان د نیول کېدو، شکنجې او ناوړه چلند په اړه دا اداره اندیشنه لري. د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشي روزوا اوتنبایوا ویلي چې یو متنوع او سالم رسنی سکتور د شفافیت، ولسی باور او شه حکومت ولې لپاره مهم دی. خو په افغانستان کې د ازادۍ او خپلواکۍ رسنی ورو ورو د لمزه تک په حال کې دي. طالبانو ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. نن په دې ترشناس باندې خبرونه کې لخوا له درنو ملمنو سره په دې خبري کې چې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت څنګه دی او طالبان پر هغه څه چې وایي عمل کوي او کنه کوي. تمنه چې تاسو درنو اوریدونکو به هم نظرونه را سره شریک کړئ. د خبرونې په ترڅ کې به ستاسو پیغامونه او نظرونه ته منتظر یو. زموږ د خبرونې ملمانه دي د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په خوانی مرستيال غنی مو دقیق افغان خبریال رحمت الله د زیارمل چې اوس په جرمنی کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي او همدارس د خبرونې په دوهم نیمایي کې به د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان رئیس حمید عبیدی هم را سره ملګری شي. ملمنو ته هرکلی وایم. او لومړی زیارمل صاحب، تاسو که ووایئ چې په تیر یو کال کې د افغانستان د رسنیو وضعیت خصوصا د کمیت له نظره څنګه وو؟ آیا نوی رسنی هم راوتلی دی او که د تیرو کلونو پشان چې پرلپسې د رسنیو شمیر کمیدو په دې کال کې هم کمی شوی دی؟ لطفا خپل مایک مو روشنه کړئ. فکر کوم چې مایک مو ګل دی. زیارمل صاحب
ډیره زیاته مننه محترم سروان صاحب، تاسو ته د دې بحث ګډونوالو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او مینه او درنښت.
سلامت
اوسئ. مننه ډیره زیاته. زه به وایم چې لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ او اوریدونکو هم پوهیږي، افغان وطن کې ورځ تر بلې د رسنیو حالت بوګنونکي کیږي او د شمیر په لحاظ باندې یا د ارقامو په لحاظ باندې ورځ تر بلې د رسنیو دروازې تړل کیږي او دا بیلابیل عوامل لري. کمنګ ورته لنډ اشاره وکړو. یو لوی عامل دا دی چې رسنۍ هغه رسنۍ چې دوی په خپلواک ډول فعالیت کوي او خصوصي رسنۍ وي، دوی په افغانستان کې د سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او دوی نشي کولای چې د خپل رسنۍ د پرمخ بیولو لپاره مالی امکانات پیدا کړي. نو ورسره بهرنی ډونران کومک کوي او نه الته اعلانات شته دي، نه دوی تجارتي لارونه پیسې پیدا کولای شي چې دوی خپل رسنۍ مخې ته ویسي. دویم، د وسنی نظام ورځ تر بلې نوي سخت قیودات او پرمایشات د دې باعث کیږي چې رسنۍ په دغه چوکاټ کې ځان برابر نکړل شي او دا د دې لامل شي چې پرله پسې د رسنۍ دروازې وتړل شي. او دریمه مهمه خبره دا ده چې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې مسلکي ژورنالیستان، خبریالان، هغه که د اداري په برخه کې دي، که د کیمرې په برخه کې دي، که د راډیو په برخه کې دي، خبریالان دي، یعنی په بیلابیلو برخو کې نشته. ورځ تر بلې خبریالان د بیلابیلو دلایلو له امله له دغه هیواد وځي او دا د رسنیو پر کار او فعالیت باندې ډېرې بدې اغېزې پرې باسي. لومدیامله تیر کال چې وو په افغانستان کې د رسنیو د پاره ښه کال نه وو، د نورو کلونو په پرتله په دغه کال کې هم موږ د ګنشمې رسنیو د بندیدو لامل وو. د ګوتو په شمار یو څو راډیوي رسنۍ نوې جوړې شوې چې هغه یوازې واکمن نظام پورې اړه لري. او جالبه دا ده چې هغه اف ام راډیوګانې چې ما مخکې دلایل وویل د دې دلایلو له امله تړل کیږي، نو بیا واکمن نظام بېلابېلې ادارې دغه رسنۍ په ډېر ارزانه قیمت باندې اخلي او بیا د خپلو نشریاتو لپاره پالي. نو د دوی د ګوتو په شمار څو راډیوګانې جوړې شوې، مګر هغه یوازې د دوی رسنۍ دي او د دوی لپاره فعالیت کوي.
ډېره مننه سلامت اوسه زیارمل صاحب. مدقیق صاحب، لکه څنګه چې زیارمل صاحب ویل، وای ډېر خبریالان مجبور شوي دي چې له هېواده ووځي او ډېرې په بېلابېلو اروپایي امریکایي هېوادونو کې اوس میشتي. له هېواده د باندې د دوی فعالیت څنګه دی؟ آیا خپل مسلک ته دوام ورکړی دی او که نورو کارونو ته مخه کړې ده؟
ډېر مننه څاروان صاحب، زم خپل سلامونه تاسو د بس ګډونوالو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې ځارنه پیلې، یو خو په افغانستان کې هغه کومې ستونزې چې مطبوعاتو په برخه کې دي، اول خو د مطبوعاتو نړیوالې ورځې له امله ټولو ته مبارکي وایم. نو یو خو عمومي ستونزې په هیواد کې دي، لکه ځارنه صاحب ویلې، سي اقتصادي ستونزې دي، نظام له خوانه سانسور او دغه رقم د دونرانو د دو نمبرست کوله لخوا هغه ستونزې دي. په بهر کې څاروان صاحب کوم دسترګو لیدلې حال یا موږ خپل سیو سره مخامخ یو، زیارمل صاحب دغه راستول عمر امکانات نسته چې په بهر کې رسنۍ خپل فعالیت کوي. د ګوتو په شمار که څه هم د ژورنالیستانو لپاره کوم ټولنې جوړې شوې دي، دوی خپل فعالیت لري. او د ځینو مثلا په نمونه په آلمان کې جی ایکسپاند یا بعضی نور ادارات و لخوانه چه مرستی سوی دی مرستی سوی دی دیر کمی، خو غمر سه مشهودی یا چون رسه زمینه ورته مساعده دی. دلتا هم ده تخنیکی مشکلاتی، هم ده مالی ستونزی دی، هم ده مسلکی کارمندان یا جایی که دل طول دقا ستونزی دی سی ده راژیو و تلویزیون پو برخه که یعنی فعالیت نسی که دی. نو پا غندازی کم را ارتیا ده سرخان باید فعالیت نسی. متاسفانه سه مسلکی کارکون کې سه افغانستان ژورنالیستان را وتلی، ای دوله پر ډیر زمينه نسته، نو مجبور سړی یو دوم کار سه هغه زموږ مسلک نه یا زموږ د مسلکانو مسلک هم نه، نو په نور مسایل باندې باید د خپل د ژورنالیزم درسي پڅان کې باید نور برخه ته سړی توجه کې ودلته غوړ امکانات نه وي په کوم اندازې باندې سه مسلکی زموږ همکاران را وتلی او دوی فعالیت کوي.
بله ډېر مننه.
نو سه تاسو کړی دي ګوتو په شمار څه فعالیتونه سوي، خو ډېر تاثیرات یعنی ما په نظر سینه لیدل کیږي.
درست مننه مدقیق صاحب. زیارمل صاحب، تاسو ول چې طالبانو شرایط سخت کړی دي په رسنیو په خبریالانو باندې، لیکن نن د می په درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال په ورځ په مناسبت د طالبانو هم یو غونډه درلوده. د دوی د اطلاعات او کلتور وزارت وایند خبیب غفران په یو غونډه کې ویل چې د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو ارزښتناک او مهمې دندې ته په کتو له هغو رسنیو څخه چې د اسلامي شریعت د اصولو په رڼا کې د افغانستان د خلکو فرهنګي ارزښتونو باورونو او همدارنګ د خلکو شخصي حریم ته د درناوي او د ولس په منځ کې د نفاق او تعصباتو ته د نه لمن وهلو پرانا کې نشیات کوي، هر اړخیز ملاتړ کوي. دوی بیا داسې خبره کوي او یعنی تاسو ول چې فشار راوړي په ځینو رسنیو باندې، هغه دوی د دې لپاره دغه دلیل وړاندې کوي چې دا ډول رسنۍ چې دوی په فشار راوړي یا کوشش کوي چې په یو شکل د اشکالو باندې کې، نو هغه د دوی په وینا یا نفاق ته لمن وهي یا د دوی په وینا افغاني او اسلامي ارزښتونو ته درناوی نه کوي.
بالکل څاروان صاحب، زه غواړم چې په دې تړاو هغه د بحث عمیق ټکو ته سړی اشاره وکړي. په څه معنی؟ او بالکل، د نیشنا په افغانستان کې د رسنیو وسنۍ شتونم دا د ملاتړ وړ دی او کډیر کم یو څه وی مونږ نه غواړو چې دا نه پیکو. زما هدف دلته دا دی چې هغه څوک چې اوس په افغانستان کې په دې برخه کې کار کوي، زه د یو ژورنالیست په توګه ترې مننه کوم، او هغه څوک چې د لږ کار لپاره زمینه برابروي زه احسانمند یم د یو افغان په توګه. مګر راځئ زنو مسایلو ته یا د مسلک په لحاظ باندې تعریف باندې قائل شو، او یا راځئ هغې ته په یو رسمي چوکاټ کې تعریف ولټو، پیدا کړو، ویل کو، او بیا سره ومنو. په څه معنا؟ که د ملي ګټه خبره دوی کوي، دغه ملي ګټې په دغه هیواد کې په کوم بنسټ کې، یعنی په کوم چوکاټ کې تعریف شوی دی چې جورنالیست ورته ژمند واوسي؟ دغه مخکې چې دا شل کاله و، یا په دې وطن کې دا 50-60 کال جورنالیزم و، او کول یې او دا اوس بندیان کیږي، دوی کومو ملي ګټو ته زیان رسولی او دا په کوم ځای کې تعریف شوی دی؟ یا کومنګ وایو چې ته د اسلامي اصولو په چوکاټ کې
خاصې د لپاره وایي چې دا تیرو کلونو کې خصوصا د جمهوریت په موده کې دوی وایي چې رسنیو پولیس کې نفاق اچو، نفاق ته لمن وهله، تعصبات ته لمن وهله، ځینې شان چې دوی وایي چې د افغانستان ملي ارزښتونه او
هغه تخریبول.
بله،
زه غواړم همدې ته راشم. که مونږ چیرته د اسلامي اصولو خبره کوو، بالکل دا تعریف دی، چوکاټ معلوم دی. په خو هم دا سره کرخه وه په افغانستان کې د ژورنالیستانو دپاره، اوس هم سره کرخه ده، بیا به هم سره کرخه وي. او هر افغان، هر مسلمان په دې باندې پوهیږي چې اسلامي کرخې کمه دي او هغې ته باید پام وکړي. که مونږ چیرته د نفاق خبره کوو، یو شخصي انګیرنه ده، د خپل تابع
یعنی ملي ارزښتونه مشخص نه دي، معلوم نه دي په یو ټولنه
کې مشخص نه دي. زه غواړم
دا ووایم مثلا لنورو هیوادونو سره مقایسه کولای نشو. مثلا په یو بل هیواد کې، په کاناډا کې، په جرمني کې، په نورو هیوادونو کې ځینې شان دوی د سری کرښې بولي په ملي مسایلو کې، عین هغه شی کولای شو چې حداقل هغه موږ په خپل وطن کې هم ملي ارزښتونه وبولو.
بالکل بالکل. مگر دلته فرق کوي محترم سروان صاحب، د واکمنې ډلې د پاره د دوی بیرغ ملي ارزښت دی، مگر د 40 میلیون انسانانو د پاره الته درې رنګه بیرغ ملي ارزښت دی. د دوی د پاره وسانه نظامی ځواک ملي ارزښت دی، مگر د نورو خلکو د پاره پخوانی اردو ملي ارزښت دی. دغه سي منګه په سلګونه مثالونه ورکولې شو. دلته یو لوی ټکر رامنځته شو په یو هیواد کې چې یو ډله د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني، او هغه تاته تعریف وړاندې کوي. په دغه سی یو رک حالت کې جورنالیست څنګه پوه شي چې دا ملي ارزښت دی که نه دی؟
د دوی په دوره کې نه و، د مخکنی دوره کې و، د جمهوریت په دوره کې و. په هغه دوره کې ستا په تاریخ پسې بدرد ویل کېدل، تاریخ دی بخینه منل کیدو، زینو بو البته نو هم چټولو زینو پرسنوی دا کار کاو، ستا ملیت نه منو، ویل سي د مشتا ملیت نه منو، دا پرسنوی کې ویل کیدل، دا ویل کیدل چې دا هیواد مثلا انګریزانو جوړ کړی دی. اته دا ډول خبرې په دې رسنوی کې کېدی، دا وس ارزښتونه وو کنه؟
بالکل. دا خو د څه دی چې یو خود اشخاصو خبره ده، چې اشخاص خپل نظر سرګندوي، خپل تاثیر وړاندې کوي، خپل تفسیر وړاندې کوي، دا بیل بحث دی. یاو د واکمنو نظر ده. زه فکر کوم چې په تیرو شل کلونو کې د واکمنو رسمي ادرس نه یو ملي ارزښت نه نه پېښوي، نه دی ویلي چې دا دې نه کیږي. مګر اوس خبره جلا ده، تاسو په خپل هم ګورئ. زه فکر کوم که زه ډیر توضیحات ورکم تاسو وخت ضایع کیږي. زه غواړم څه ووایم. زما هدف دلته دا دی چې یو د ژورنالیزم ارزښتونه دي چې تاسو په خپ پوهیږئ. که چیرته ژورنالستان پرې خودل شي چې څنګه چې د ژورنالیزم ارزښتونه دي په یو خاور کې، په یو جغرافیا کې، په هغه باندې مخ کې لاړ شي، زه فکر کوم چې د ولس او د واکمنو ترمنځ به ډیر مشکلات حل شي. ځکه د ژورنالیزم په مسلک کې، په ارزښتونو کې ډیر شیان بیرته تعریف شوی دي او دا خلکو زده کړی دي. او ښکارا ده چې په هر جغرافیا کې د انسانانو لپاره بیلابیل یا سره بدل شیان ارزښتونه لري، بیلابیل کلتورونه دي، بیلابیل نظریات دي. او ځنې انسانانو ته په یو جغرافیا کې یو شی ارزښت دی، ځنو ته په بل جغرافیا کې بل شی ارزښت دی. زه تاسو سره دا منم چې د تیر شل کلن جمهوریت پر مهالم رسنه یو بلاډی ری تیر وطن کړي او وس بم تیر وطن یا راتلونکي کې بم تیر وطن وی لدی هیڅو خالی نه ده. مگر کمنګه پرتلې ترازو یعنی و پرتلنه کو نو د جمهوریت لنوم نه معلومیږي. د جمهوریت سره د ایوی دلی پرتل کول د ژورنالیزم د ادرس نه البته زوس د ژورنالیزم د ادرس نه غږیږم نه دی یو مخالف پتوګه. زه فکر کوم چې دا به ډیر زیات سره فرق ولري ځکه که یو څوک په انتخاباتو باور نه لري او یو څوک په خپل وایي چې زه هر څه یم یو څوک په ادارو کې په مسلکي اشخاصو ګمارنې باور نه لري نو هغه ستا مسلکي ژورنالیست څه کوي؟ هغه خدام یو مسلک دی.
بله ډېره مننه سلامت اوسئ مدقیق صاحب. داسې معلومی شي چې طالبان داسې فکر کوي چې که په دوی باندې انتقاد کیږي د دوی په حکومت باندې د دوی په کارونو باندې نو دا د دوی په تاوان ده. لیکن په ډېرو هیوادونو کې همدغه انتقادونه حکومتونه د ځان په ګټه بولي، له ځان سره یې مرستندوی بولي، ځکه چې تر څو چې یو بل څوک چې له دې باندې د دوی چارو ته ګوري هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته نه کړي، دوی پخپله نه متوجه کیږي. ستاسو په نظر دوی په دې برخه کې ډېره لویه اشتباه نه کوي؟ مدقیق صاحب که په دې اړخ باندې خبرې وکړي چې اصلا دا انتقاد پخپله په یو هیواد کې دا څومره د یوې ټولنې سره له یوه دولت سره له یوه حکومت سره مرسته کوي؟ مدقیق صاحب مدقیق صاحب خو لکه چې څه مشکل لري، تخنیکی انټرنیټ کمزوری دی شاید هم، خو په هر حال درنو اوریدونکو ته وایي چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په څو شیبو کې اوریدونکو ته هم ورزو که اوریدونکو مو هم غوښتل په دې بحث کې ګډون وکړي، نظر څرګند کړي، له موږ سره تماس نیولی شي. زیارمل صاحب ستاسو په نظر په اوسنی وخت کې د افغان رسنیو په داخل کې البته عمده ستونزه څه ده؟ هغه سانسور ده چې د طالبانو لخوا پرې اعمالیږي او که اقتصادي ستونزې ډېرې دي؟
بلې، دا ډېره مهمه خبره ده. زه فکر کوم هیڅ حالت کې د یو نظام یا د یوې ډلې
بله صاحب زیارمل صاحب
تاسو زما غږ اورئ؟
بله ستا غږ اورو، مهرباني. بله ادامه ورکړئ زیارمل صاحب. زیارمل صاحب تاسو لکه چې زما غږ نه اورئ. بله بله ستاسو غږ راځي، ادامه ورکړئ ماویل.
زما خبره دا وه چې ستاسو پوښتنه ما واخیستله او زما په خپل شخصي نظر باندې په هیڅ ټولنه کې په هیڅ جغرافیا کې د واکمنو په وړاندې انتقاد کول د یو نظام په زیان باندې نه دی. البته چې کرښې باید وساتل شي. دا په سمسمکی کې ډیر زیات رول لري. کچیرته خلک د واکمنو په اړه هغه که د ټیټي کچي وي که د لوړې کچي وي تیروتنې د دوی سره شریکي کې تر دوی پورې بیرته ور ورسیږي، ښکاره ده چې په غټو او وړو ځایونو کې به اصلاحات رامنځته شي. انسانان نیمګړي دي. که یو هیواد کې 40 میلیونه 50 میلیونه انسانان اوسیږي او د دوی ټولې چارې د 1 لک 2 لک کسانو د خوانه یاد یاد 1 میلیون کسانو د خوانه رهبري کیږي، نو ښکاره ده چې دوی باتمنې نیمګړتیاوې لري او ټولو شیانو ته به رسیدګي نشي کولی. مګر رسنۍ دي چې د دغې خلکو غږ راخیستلی شي، بیرته پل جوړېدلی شي او د خلکو مشکلاتو ته به رسیدګي وکړي او دا به تر چارواکو پورې ورسوي. د دې نه ډار دا نور مشکلات زیاتوي. که چېرته د خلکو په خولو کې خبرې وچې شي، په زړو کې خبرې پاتې شي، د دې وخت ورنه کړلی شي، نو دا یو حالت رامنځته کیږي چې انسانان په طبیعي لحاظ باندې د سختیو نه تنګیږي او کله چې تنګ شي وبم چې په یو ځای کې ډنډ شي بلاخره که فشار راشي نو ځان ته لاره پیدا کوي، په هر حالت کې لاره پیدا کوي او کامل ته پاتې شي ورستیږي لمنځه ځي. نو هیڅکله یو ټولنه باید تر دې حده نه رسیږي چې عمل ته دومره پاتې شي چې عمل ته سره ورسته شي، بانا هویت ختم شي، جغرافیه ختم شي. او هیڅ کله دومره د فشار بایسم باید نشي چې بل اخر ځان ته ودس لار پیدا کی چې هغه په ګډنګونو باندې کی وتلی وي. نو زما په خپل شخصي نظر باندې زما د ژورنالیست په توګه وړاندیز دا دی چې د رسنیو نه باید جارو نکړل شي. وو دا د حکومتونو حق دی، رسنۍ باید کنټرول شي، کرخې باید کش کړل شي، ملي ګټې باید تعریف شي، اندازې باید وټاکل شي، مسلکي زده کړې باید ورکړل شي، امکانات باید پیدا کړل شي. د تیر په څیر چې کومه بے بندوباري واغ هم صحیح نه ده، مګر له یوې مخې رسنۍ نه پکول، اجازه نه ورکول، هر ورځ بندیانول، کڅوکې و خبره وکي یا غوښتل یاغوی کورنۍ تهدیدول، زه فکر کوم چې دا د حل لار نه ده. او په اوږد مهال کې دا د ګټو په ځای باندې ډیر تاوانونه رامنځته کوي او ملتونه خدای مکه د سختو بربادیو سره مخ کوي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. اوس په ورشو اوریدونکو ته اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو
شبات ما محترمه سلامونه تا ته آزادي رادیو ټول محترمه اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي روغ جوړ بس.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
خدای دې خوشاله کړي. سلام تاسو مېرمنو ته وایم محترم شبر صاحب، لکه دا مخکنیه تاسو مېرمن چې ویل اشاره وته وکړه، نو موږ هم د خپل حکومت دا غوښتنه ده ځکه خبرې علي چې دې محترم شبر صاحب داسې مسلک دې چلیدا شخوان کې خبر د زموږ حکومت باندې ځواب چې مثال کوم خبرې علي چې موږ د افغانستان څخه وتلي په خارج کې دي هغه ته د کاروبار زمينه برابره کې راوي بولي دعوت کې چې دلته خپل افغانستان پر راسي په خپل مثال د خبرې کارو باندې ودري او دا ژورنالیستان ته محترم شبر صاحب ما او کشرور په صفات دا غوښتنه چې دې باید په طرفه پات د سره پورنه باندې جوړ نه کړي مثال د خبرې پر وخت تاریخ په خپل نظر په خپل پام کې ساتي او د حکومت هم دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې رسنۍ ته اجازه ورکړي دلته په افغانستان کې ذکر رسنۍ د شه محترم شبر صاحب چې موږ ځان تر مسول چارواکو رسي زه اوس نه سم کولای چې مثال د خبرې کابل ته ولاړ سم ځکه دلته په جنوبي ولایت هلمند کې مې رسنۍ د طریقې د کولای چې د حکومت ته غوښتنه وکړم چې مثال مشکل وسره حل کړم چې دا مشکل ما په سیمه کې دی. مثال داسې د بیا رغونې کارو ته ضرورت ده، نو که چیرې حکومت توجه ورته وکړي د رسنۍ د طریقې ما ځاغ واره دي مثال د خبرې په دغه کله باندې پام وکړو کې ډېر اسانتیا د ولس لپاره دا خبرې علي چې د ډېر شمه مسلک دی. محترم شهبر صاحب د حکومت هم دا غوښتنه وکړي چې ټول خبرې علانه دعوت کې به افغانستان ته وبلي.
صحیح، ډېره مننه کوروردان. بل اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې آزادی رادیو، مهربانی کوئی صاحب.
سلام علیکم صاحب احمد والا قابل تاریخ سے زحمت در کرو.
مهربانی کوئی شام احمد، مهربانی
شبر صاحب. خیر بخیر،
سلامت سلامت مخکنی اوریدون کی شبر کرم تاسی هم شبر پسی وایس ز اسمت ساروانیم. خیر ده فرق نکی خو
سلامت صاحب. سلام علیکم بخیر خیم کاران شدی
سلامت دیست، مهربانی. موضوع نه ده بریدل، نن دی مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځ ده. ستاسو په وطن کې، زموږ په وطن کې، افغانستان کې وضعیت څنګه ده؟ دی مطبوعاتو آزاد دی؟
والا صاحب اوضاع صاحب ډېر خراب ده. خلک د رادیو ازادۍ نه مطبوعاتو نه ډېر خوشحاله دي، خو متاسفانه چې افغانستان کې دغه جانیانو دغه افغانستان کې دغه رسانی ټول خاموش کړي، ځکه چې افغانستان خلک بېخي نه غږ ایستی سي، نه ورځانه کوم مشکل ویلی سي. افغانستان کې خو ټولې رسانۍ بندې دي، څوک غږ نه شي چې وایي که غږ ځي کې یا بندې کېږي یا وړي مړه کوي یا شکنجه کوي. نو دا رسانۍ ښېوې خلکو به خپل مشکل ابرازولې. اوس خو مونږ علم خپل غږ جګوای شو، نه ورله جان خپل حق غوښتی شو. مونږ دا 15 کاله متقاعدین یو، دغه 15 کاله د افغانستان دولت امارت اسلامي مونږ ته وعدې کښېښودې چې دا دې کال کې تقاعد درکړو، دې کې درکړو، نه تقاعد راکړو، نه ورله جان د مونږ حق څوک راکړي او نه څوک غږ اوري. مونږ چې سیاست تقاعد سره اجتماع وکړو هلته مونږ نه پرېږدي، مونږ ته نه مې حقوق راکوي نه چې مونږ غږ اوري. نو رسانی بیچاره راشي هلته دې مونږ غږ کله ثبت کړي، کله وروره جاده طالبان راشي هغه سړي وهي بندې کوي. مونږ بېخي دغه رسانۍ مونږ ته ښې وې، ځکه چې مونږ خپل غږ جګول شوی. نو رسانو نه مونږ ډېر خوشحاله یو، رسانۍ دې مونږ غږ جګ کړ ټولو میډیا ته، اما دوی هېڅ توجه ونه کړ چې مونږ حقوق دا 15 کاله تقاوت هم نه راکوي.
ډیره مننه چې زنګ مو وهو، سلامت یاس، مننه. یو بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
سلام علیکم سروان صاحب، تاسو صبح خیر ته محمد عادل د روزګان څخه.
مهرباني کوئ عادل صاحب.
دا دغه واقعان اتل صاحب ډیر ښه خبرې وکړې، ډیر ښه نظر یې ورکړي. زما د افغانستان حکومت ته دا خواهش دی د رسنۍ ته خپل تنخواه ورکړي، ډیر اعلانه کړي، نه په ضبوي رسنۍ هم باید چې داسې وکړي واقعات و بیان کړي په رسنۍ. موږ ټوله ولس غوسه کېږو او ټوله رسنۍ ته موږ مبارکي وایو د دغې ورځې. داسې نو دې هم نه کوي چې بس راپور یو رقم دی بل رقم وایي. دغه د تېر حکومت په وخت کې راپور به یو رقم و، دوی به زه به زه رسنۍ بل رقم ویل. اوس خو دغه موږ هم خپل نظر څرګندوو، موږ چاته نه دي ویلي چې په حکومت کښې نیمګړتیا وه، هغه ور په ګوته کوو که بل کار و هغه وایو. نو دغه کیسه ده سنوان صاحب.
شاه صاحب ډېره مننه چې ټلیفون. بلې بلې، ستاسې خبرې مو واورېدې. اوس به یوه بل اورېدونکي ته ورشو. مهرباني کوئ تاسې هم.
ډېره مننه کوم جنابي سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، مېلمنو ته، اورېدونکو ته. نبي الله زابلی د زابل له ارغنداب خبرې کوم.
مهرباني کوئ زابلی صاحب.
مننه کوم سروان صاحب، دا چې څه موضوع متصلې ده نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. کاش زه خو دا وایم چې کاش په افغانستان کښې مطبوعاتو ته چې باید یعنی کوم چې د هغوی حقوق دي هغه آزادي ورکړل شوې وای، ځکه چې مطبوعات یا خبریال یا هم یو رسنۍ دا خو د ولس غږ ده. نو د ولس غږ په ټوله کښې تر یو حده څه نا څه که ووایي چې چوپ پاتې شوی ده، خو همدا کېدای شي امکان ولري. نو له مېلمنو نه مې پوښتنه هم همدا ده چې هغه تېرې مخکښې تېرې زموږ د افغانستان ډېر زیات خبریالان، ډېر تکړه خبریالان په بهر کښې ژوند کوي، هغه هم په یو بل دلایلو ژوند کوي. آیا دا به تر کومه په بهر کښې دغو ته په بار بار غوښتنه ځین شوې ده چې تاسو باید راشئ دلته د سرپنا د ورته امن شته که نهشته؟ که به دوی همهلته تقریبا تر اخره پورې هلته وي، هغه مخکښې تېرې خبریالان به تر کومه په بهر کښې؟ او له بله پوښتنه مې دا ده، دا رسنۍ چې اوس په افغانستان کښې فعالیت کوي، آیا پر همدې به روان وي که به دغو چې څه نا څه تغیرات راشي؟ ځکه چې اوس مهال په افغانستان کښې په خپرونو کښې ډېر زیات تغیرات راغلي دي، آیا دا خپرونې ته به ادامه ورکړي که به څه نا څه بدلون په کښې راشي؟ ډېره مننه.
مننه، سلامت اوسئ زابلی صاحب. اوس په ورشو ښاغلی زیارمل ته. زیارمل صاحب، زموږ د وروستي اورېدونکي وویل چې د رسنیو دا اوسنی وضعیت به په دې شکل دوام وکړي او که به تغییر پکې راشي، په تېرو څه کم څلورو کلونو کې وضعیت څنګه شوی دی؟ یعنی څه بهتره شوی دی، یعنی د ازادي له نظره، او که نه بدتره شوی دی؟
ډېره مننه. که ستاسې اجازه وي ما د دې اورېدونکي دواړه پوښتنې واورېدې او ډېرې خوږې پوښتنې وي. زه اول د اخرنۍ پوښتنې ته ځواب ورکوم، بیا دې ته راځم، اجازه راکوئ. زه غواړم ده ته ووایم او ټولو افغانانو ته ووایم، اول خو د دوی له مینې قربان شم چې د رسنیو سره او خبریالانو سره یې لري. زه د یو کډوال افغان ژورنالیست په توګه غواړم دوی ته ووایم چې دوه مسلې ډېرې مهمې دي. یوه د سار یا د ژوند مسله ده، بله چې ده د ژوند دپاره د امکاناتو او د خپلو بچیو د خېټې دپاره د حلال رزق پیدا کولو مسله ده. ښه ښکاره ده چې سیاستوال به ووایي چې دا څلوېښت میلیونه انسانان چې اوسېږي نو خبریال څوک څه کوي، او ښایي چې ټولو خبریالانو ته دا مشکل ویم نه، کېدای شي زه وطن ته لاړ شم ووایي چې څه درته نه وایو، یا زما په څور سلګونه نور. مګر بحث دا دی چې که ما پنځلس کاله په ژورنالیزم کې کار وکړې، پنځلس کاله وروسته لاړ شم بیا له سر نه دیکاني شروع کړم او که نه په یوه رسنۍ کې کار وکړم؟ که په یوه رسنۍ کې کار کوم نو رسنۍ خو نشته، نو زما بچي به څه کوي؟ یعنی زه به بالاخره څه کوم؟ ځکه دا زما که ته یو ډاکټر ته ووایي چې ډاکټري مه کوه او لاړ شه بیا دیکاني شروع کړه، او یا لاړ شه سړک په سر یو څه خرڅ کړه، دې کې شرم نشته. مګر دا که ټول انسانان هم دا یو کار وکړي خو بیا دا ژوند نشو. نو مهمه خبره دا ده چې دغه د موږ وطن دی، دغلته به ځو، دغلته به ژوند کوو، دغلته زموږ کورنۍ دي، دغلته د موږ وینه ده. مګر خدای دې وکړي چې حالات برابر شي او هلته هم ځان ته هم خپلو بچیو ته حلال رزق وګټو او هم په خپل مسله کې کار وکړو. دویمه خبره دا ده چې زه فکر کوم د دې پوښتنې ځوابول به د اغلی مجاهد صاحب سره وي. که چیرې په دغسې بحثونو کې ذبیح الله مجاهد وی، نو دا پوښتنه به هغه ځواب کړې وه چې در رسانه یا د بیان د ازادۍ په وړاندې به حالت کوم خواته زی، مګر چیشه چې مونږ ګورو هغه د دې چې لګ مخ کې یو تقاوت شوی افغان مشر رور په دې اړه خبرې وکړلې چې په کوم وضعیت کې دي. زه فکر کوم چې دغه خبرې د دې لپاره بیرته جواب دی، نو که وضعیت همدغه سی وي چې څوک غک پورته کې نو هغه باید بندي شي، نو په دغه سی یو حالت کې ښکاره ده چې کوم لوري ته روان یو. مګر دا لوري نه د ژورنالستانو د پاره ښه دی، نه د واکمنو د پاره ښه دی، او نه زموږ د هیوادوالو د پاره ښه دی. مونږ هیله لرو چې ژر په هیواد کې په ټولو برخو کې سمسمکه رامنځته شي، یو بل وزغمو. کومې تېروتنې چې موږ رسنوال لرو هغه باید اصلاح کړو، په اعتراف وکړو. کومې چې واکمن لري گذشت وکړي، کوم چې خلک غواړي لږ به دوی راخواږیږي، لږ به موږ راخواږیږو. دا د ژوند د پرمختګ دپاره یو څه دي چې باید سره په مخې ته لاړ شو. او که ټول وایي چې موږ ټول یو، او بیا په دې خبره کې هر یو د ځان غم کوي، نو دا به حالت نه وي، او موږ به خدای مکه ورځ تر بلې بدلوري ته ځو.
بل د شزینه خبریالانو په اړه مو خبرې ونه کړې. ملګرو ملتو، خصوصا د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ځانګړي استازي په دې برخه کې ژور اندېښنه ښکاره کړې ده، او ویلي دي چې ښځې په سیستماتیک ډول حذفی شي د افغانستان له رسنیو. تاسو څه فکر کوئ؟ همداسې ده؟ لا هم په افغانستان په رسنیو کې ښځې شته؟ ما
بالکل دا یو ډیره مهمه خبره او ډیره مهمه پوښتنه ده. په هر ټولنه کې ښځې او نارینه په ژوند کې سره شریک دي. زه فکر کوم چې دغه نظریه باید وطن کې ختم شي چې عام افغانانو ته ورکول کیږي چې خځې په کلتوري لحاظ باندې او په مذهبي لحاظ باندې اجازه نه لري. وو ځنې کرخښتا وغه به منو، مګر خځې د خزو د غږ د پورته کولو لپاره پر رسنیو کې ډېری مهمې دي. ډېر د شایان دي چې هغه موږ د نارینه په توګه په هغه ټولنه کې نشو ویلې. ځنې کلمات دي چې موږ یې نشو ویلې، ځنې مسایل دي د خزو اړه ون چې خای موږ په پوي نشو، یا څنګه چې هغه د کوم احساس لمخې راپورته کوي. نارینه هغه خزینه احساس نشي راپورته کولای. د دې لپاره د ژورنالیزم په برخه کې په هر وطن کې او زمونږ په یو غونډې یو هیواد کې چې وروسته پاتې یو، خزینه ژورنالیزم ته ډېره سخت اړتیا ده. هغه خویندې چې وسم په افغانستان کې کار کوي هغه د ستایل دي. زم ځنی وخت پر رسنیو کې ګورم او د یو خبریال په توګه مې ورته زړه خکېږي، مګر له بده مرغه چې دا شمیر ډېر زیات کم دی. مونږ تاسو په هر ولایت کې په سلګونو خزینه ژورنالیستان لرلې، رادیو غانم لرلې په بیل بیل نمونه باندې. مثال په ننګرهار کې د نرګس په نومي و رادیو و چې د دې ټول سټاپ خزینه او دوی واځي خزو ته نشرات کول. یا په نور ولایتونو کې په کابل کې دا ما مخ کې هغه ول د خبرونې سر کې اشاره وکړه چې د بیل بیل دلایل لامل تړل شوی دي، او د دې ترڅنګ روستي محدودیتونه د ایجاب مسایل، د غږ مسایل، د دفترونو کې د کار مسایل، د کار نه د منی کولو مسایل، دغه ټول شرایط د دې بادشوي چې په ژورنالیزم کې د ښځو شمیر په وطن کې خورا ډیر کم شي. او دا تر دې ځای نه پاتې کیږي کوم معلومات چې ورستی را رسیږي، کوم تشویشونه چې را رسیږي، خای دا محدودیتونه لا پسې ډیر شي. په دغه سي حالت کې به د ژوند نبایي برخه انسانان په مطلق ډول لږ پورته کېدلو پاتې.
په دې اړه بل پوښتنه لرم، خو یو اوریدونکی مو منتظر دی. اول به درته ورشم. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ تاسو له استودیو سره. مهرباني صاحب، مهرباني کوئ، زرملوال صاحب یست.
مننه بالکل. هری پور خیبر خوښه. سلامات اونۍ کې ویلی و منه تاسو محترم اوریدونکي او ملمت
سلامات اوسئ. مننه.
او نو به د مرګ د غادمو تاسو رسنۍ چې د ډېر وخت اخلالي نه پیګم، خدای دې وکړي تاسو ځای وخت ځای نه کوم کمتي وخت دغه نو په دې باره کې هم ما یو نظر اوسه. دغه تاسو خبرونه بالکل اخلالي دي. نو د لیکي تقریبا د غادي اپریل لومړی نیټه نه تر نن تاریخ پورې هیڅ د دې ستونزې لري. اکثره وخت موږ په ټول پروګرامو موضوع نه مې خبر. نن موضوع خو د خځو په اړه کې د ستاسو ژورنالیزم په اړه،
د ژورنالیزم د نن د مطبوعاتو نړیواله د آزادۍ نړیواله ورسته. څومره د افغانانو رسنۍ آزاد دي په وطن کې خصوصا؟
نو رسنۍ خو ډېرې د فکر ورته کوم ډېرې آزاد دي، ځکه لپاره د دې دلته خو محترم عصمت سروان صاحب د سینما یا ګوره مانو رسنۍ زیاتې هر څو خپل غږ اوچتوي چې ما فکر او نظر باندې یو بعضې خلک دي هغه نو منفي اړخونه څېړي او وایي چې نشته اړخونه دي خو خپل نظر دی ما فکر چې ورته ګورم
تاسې نن په هریپور کې یاست که نه وطن ته تللي یاست
نه نه اوس هم هریپور کې یو خو د وطن نه کوم مخ تعقیبوي وطن کې کوم د موږ خپل خپلوان دي رابطه لرو تګ راتګ و اوس خو د لارې لږ سختې شوي دي نو زما په فکر او نظر باندې رسنۍ اوس هم ازادې دي ښځینه ژورنالیستان هم لګیا دي کار کوي هر څوک کار کوي نو مطلب دا ده چې ازادي چې او دغه د مېلمنه یوه پوښتنه لرم
مهرباني
نو د مېلمنه زما پوښتنه دا د محترم سروان صاحب په ژورنالیزم کې یعنی که څوک خدای دې ونه کې یو خبر نه وایي یا مثلا یو راپور لولي په دې چې څومره دوی ته د دې وړتیا ده چې دوی ډېر ښه خبرونه وړاندې کړي او ډېر ښه راپورونه او په ډېره ښه او خپله مورنۍ ژبه باندې وړاندې کړي نو په دې کې زما یوه پوښتنه ولې د محترم مېلمنه
ښه صحیح ده سلامت اوسئ کور ودن یو بل اورېدونکی هم شته ځان راوپېژنئ ازادي راډیو مهرباني کوئ صاحب مهرباني کوئ صاحب له کوم ځایه بادغیس ولایت مهرباني کوئ صاحب
مهرباني خو نو صاحب دغه نه خبر شته نن شپه د چی شي خبرونه ده
ښه نو خبرونه د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه ده نن نړیواله ورځ ده څنګه راضي یاست ازادۍ نه چې مطبوعات لري کې نه لري
ازادي خدای اسرار دوه ده چې عام راډو ده مدیر دینو خوشحاله یو خدای دې وکړي چې نور خلک هم دغه خوشحاله وشي نو څه بیخي ډېر ځینې راځي
نه د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه څه وایست څه فکر کوئ چې زموږ په وطن کې پوره ازادي لري نه لري څنګه یې باید
یاره موږ ښه یو خوشحاله یو مطبوعات هم خوشحاله یو د ازادۍ هم خوشحاله یو بیخي نو ډېر
صحیح ډېره مننه سلامت اوسئ چې ټلیفون مو وکړو ور به شو ښاغلي زیارمل ته زیارمل صاحب د مخکېیو خبرو په ارتباط یوه پوښتنه دا وه چې په ځینو ولایتونو کې لکه څنګه چې تاسې مې اشاره وکړه بیخي ښځینه خبریالانې منع کړي دي چې نه په تلویزیون کې ښکاره شي نه په راډیو کې ژخ پور شي حتی شزینا اوریدونکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې رادیوګانو ته ټلیفون ورکړل شي لیکن په ځینو ولایتونو لکه مرکز کابل کې بیا وضعیت یو څه فرق کوي دا ولې
د دغه څه پوښتنو ځواب ول یو څه بسخت وي مګر تر کومه حد چې زه پوهیږم تاسو ته معلومه ده چې نظامونه معمول کوشش کوي چې یو ډول پیچلې حالت نور دنیا ته وړاندې کی خاصتا په ځونو مواردو کې لکه د رسنیو نو کمن کابل د بیلګې په توګه راوخلو د پلازمینه د لام التا بهرنۍ ډیپلوماټیکي ادارې شته او التا خبره زر رسیږي خای یو خبره دا وی چې دوی کله چې پنړیوال سټیج په یو ځای کې خبره کیږي نو باید دی ودا یو لري چې بیل گور کی چې نه داسې نه دا اپزن ولایتونو کې خلک غواړي د خلکو د پاره دا کار شوی او اپزن کې چې خلک نه غواړي نو الته دغه سه مطلق بندیز نشته چې دوی دا خبري کړی دي په دې دلیل باندې ما دا د دوی نظر کوټ ک مګر زلام نه پويګم کله چې دې پښتنې ته په واځي ډول دوی جواب ورکړي د مخکینی اوریدونکو منګو تاسو یو عام خبره لرو محترم سروان صاحب چې ماجر د خدای ټول په وطن کې زب دغه افغان ورور ته وزنګړي دعا وکم چې دا پاکستان نه ماجر زی نو د خدای د اروپور نه په خیر خپل وطن ته ستون کې د خپل کورنۍ سره ان شاء الله چې بیا به ډیر ښه پوي شي په وضعیت باندې چې د وطن لري زمونږ په ګډون ډیر نه پويږي خای ټول خبرې سمې و نه وسی دویمه پښتنه دا و چې څنګه خلک کولای شي چې غختل جرنالیزم مخ ته ویسي او بالکل په مورنۍ ژبه باندې سړی کولای شي چې د خلکو خبرې تر خلکو په اسانۍ او په خړ ډول باندې ورسوي البته جرنالیزم یو مسلک دی پوهیږي چې باید سړی پونتون ته لاړ شي ویل ولي کار پکې وکړي زدای کی واوري او بیا د خلکو غږ د خپل نظر نه پرته تر خلکو پورې ورسوي نو خوره دی وکړي چې دا اوریدونکو زمون په دې ورسته خبره پوه شوی په دې برخه کې استادان ډیر تفصیل ورکولای شي که وختو کلب په ډیر غوري وکړو خو اوس د پاره همدومره.
بله ډیر مننه، سلامت اوسه. زرمل صاحب د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې د افغانستان یو سلو پنځه اویایم مقام خپل کړی دی، البته د یو سلو اتیا هیوادونو په منځ کې، یعنی د یو سلو پنځه اویا هیوادونو وضعیت پی بهتره دی، یوازې د پنځو هیوادونو وضعیت تر افغانستان هم بهتره دی. په دې راپور کې ویل شوي دي چې افغانستان د تیر کال پرتله درې درجې وضعیت ښه شوی دی، درجې لوړې شوي دي. آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې په افغانستان کې وضعیت بهتره شوی دی یو څه د ژورنالیزم او خبریالانو رسنیو، او که نه د دې معنا دا ده چې ځینو نورو هیوادونو ډېر وضعیت خراب کړی دی، هلته د رسنیو سانسورو ځپلو دا قصې زیاتې شوي دي؟
تقریبا ستاسو په پوښتنه کې یو څه وضاحت شته، مګر د لا ډېر وضاحت لپاره زه غواړم ووایم چې اول خو نړیوال راپورونه زه فکر کوم چې ځنې به ووایي چې دا د نظام لپاره یو ډول تبلیغ شو، مګر کویم دا یو حقیقت دی. نړیوال راپورونه تل په بېطرفۍ باندې نه وي ولاړه. اصلا زه د یو ژورنالیست په توګه په دې عقیده نه لرم چې دنیا څه وایي دا دې په بشپړه توګه بې پرې وي او دا دې د هغه چا لپاره وي چې دوی د چا لپاره وایي. نه، دوی خپل اهداف لري او نو موږ اصل فیصد په دې باندې قضاوت نشو
کولای. دا اهداف مثلا نه وي، شاید په ځینو مواردو کې دقت تم وي، مثلا یو څوک شمالي کوریا ته نسی تللی، هلته ډېر معلومات نشي ترلاسه کولای، یا ایران یا یو بل هیواد.
بالکل، ما غوښتل چې دویمه خبره هم دا ووایم چې ځینې وخت معلوماتو ته لاسرسی سختېږي، کله چې لاسرسی سخت شي نو بیا دوی د پرتلنې د مخې په تیرو کلونو باندې پرتله کوي او دغه معلوماتو ته نه لاسرسی هم د یو دلیل په توګه کوټ کوي. نو په دغسې حالت کې ځینې وخت د هیوادونو درجې ښکته پورته سره کیږي. او یو بل شی چې زه وروستي معلومات لرم هغه دا چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په اداراتو کې مطبوعاتي ویاندویان یو څه فعال شوي او دوی د رسنیو سره خبرې کوي. د بیلګې په توګه کله کله زه د ملګرو سره خبرې کوم، ریاستونه واړه واړه په ولایتونو کې یا ځینې ادارې د ځینو ادارو مسؤلین دوی رسنیو سره خبرې کوي، معلومات ورکوي، یا لږ تر لږه کلنی گزارشونه خپروي، خڅنګ خپروي، څخې خپروي، نیمګړی دي که پوره دي دا بیل به استه، مګر دوی معلومات ورکوي. یعنی نسبتا یو څه معلوماتو ته لاسرسی ډیر شوی، خای دغه ځنې دلایل د دې بای شوی وي چې درجه یو څه خي شوی وي، مګر په ټوله کې وضعیت لوی بدلون نه راکړي او مونږ هیله مونږ یو چې لوی بدلون وکړو. یعنی کایو درجه حالت خکېږي مونږ استایو، مونږ ورته خوشبيني خيو او هیله لرو چې دا درجه ډیر خيش.
بله، که څه هم تاسو دې موضوع ته چې غواړم وسه یاد کړم، پاس پایل کې څه اشاره وکړم، د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت وایند ویلي دي چې په تیر یو کال کې شاوخوا 15 نوي رسنیو د فعالیت جواز ترلاسه کړی، او دای د اطلاعاتو کلتور وزارت د هغه ملاتړ شوډنه بلل دي چې لرسنیو کوي. دا نوي رسنۍ کله په خو کلونو سره مقایسه کو، په یو کال کې 15 نوي رسنۍ فعالیدل دا څنګه ګام دی؟ یادی عقل نسبت په تیرو دوه درې کلونو کې هم همداسې نوي رسنۍ فعالې دي او که نه؟ په تیرو کلونو کې خو موږ پر لپسې هم دا اورېدل چې رسنۍ بندي شي او بندي شي.
بالکل، دا ډېر لوی ګام دی، ډېر مهم ګام دی په څو دلایلو باندې. که چیرې رښتیا همداسې وي، زه په دې اړه ډېر معلومات نه لرم او دا نشم تاییدولی چې 15 رسنۍ به وي، ځکه چې دغه وطن کې لام ټولو معلوماتو ته لاسرسی سخت دی. که دوی غواړي چې دغه خپلواک ادارې یا خپلواک سرچینې تایید کړي، مهرباني دې وکړي وزارتونو کې دې رسنوالو ته اجازه ورکړي چې دغه شیان باندې تحقیقي گزارشونه جوړ کړي. منتها که داسې شوي وي، دا یو لوی پرمختګ دی، ځکه چې دا بیرته په مسلکي لحاظ ژورنالیستانو ته کارمندنه کوي. یعنی که بیخی نش وی بیا هم د یوې برخې خلکو غږ خو به راپورته شي، ښکاره ده چې ما ورته په سر کې اشاره وکړله. زه هم کله په ټولنیزو رسنیو کې ګورم، ځینې راډیوګانې نوې په نوو لوګوګانو په نوو نومونو جوړې شوي، البته دا د وسنیو اسلامي امارت یا د طالبانو حکومت پورې تړاو لري. دا د دوی رسنۍ دي ښکارا ده چې د دوی پالیسی د دوی ستراتیژي د دوی غاګ د دوی نشریات به مخې توري مگر د نشنه د خپل یو ډول پراتلونکي کې د رسنیو د لا ډیر فعالیت د پاره یو زمينه سازي کوي او ګوت محل کې سخت دریزي خلکم خپل د دې سره د کیږي چې بل اخر رسنۍ تاړتیا ده رسنۍ ته ضرورت ته او زی په پنیک پالبانی نسمه او فکر دا کوم چې یو کال کې پنځل جوړ شي د دې سره ورورو دوی ادي شي معلوماتو ته لاسرسي سره ډیر شي ځنی وخت په شوري او ځنی وخت په غیر شوري توګه د دې رسنوي ناتمن د معلومات خبريږي چې هغه د نظام په ګټم دی او د ولس په ګټم دی. نو دا به د نورو رسنیو ښه فعالیت ته زمينه برابره کړي. زه خپل کدا شوي به ورته خوشبيني خایم او دا ښه حالت دی.
بله لیکن په عین حال کې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان پر خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د تیر کال پرتله له خبریالانو سره په افغانستان کې تشدد 850 سلنه زیات شوی دی. دا څنګه غنې چې 850 سلنه تشدد له خبریالانو سره دوغوی وهلو تکول او زورول زیات شوی دی. دا نو که رسنۍ زیاتې هم د سانسور او د ځپلو لړۍ خو دوام کړی دی.
زه فکر کوم چې دا دوه بیلابیل مسائل دي. د رسنوالو سره تاوتریخواله او د رسنیو ایجاد موږ مخکې وویلې ما تاسو ته وویل چې زه کوم معلومات لرم دا رسنۍ د دوی دي. نو دوی خو خپل مامورین نه وهي او نه به ورته انتقاد نه به بندیانې ځکه کوم یو تیروتنه وکړي له دندې به یو منفقي اصول معلوم دي. مگر آزاد رسنۍ چې دی یا آزاد خبري اعلان چې دی هغه سره به د ډول تاریخواله شوی وي. منګو تاسو پر ورستیو کې د یو شمیر ملګرو د بندیان کېدلو شایدانو چې تر څلورو پنځو او ډیرو میاشتو پورې دوی بندیان وو. او بل لوی مهمه خبره ده چې یوازې بندي کول یا وهل یا ربړول نه دی. اصلا د ټول انسانانو لپاره خاصتا د ژورنالیستانو لپاره ذهني امنیت ډیر زیات مهم دی. دا ډیر زیات مهم دی چې یو څه د کتاب په مخ وي یو څه په مسلک کې زده کړی وي څه په قوانینو کې درته وضاحت شوی وي او ته په مغه چوکاټ کې کار وکړي. مګر کته سره دا تشویش وي چې تصویر می واخیست اوس به څه کیږي ویډیو می واخیست اوس به څه کیږي گزارش می نشر کې ماخام به څوک زنګ وایي چیرته به وړل کېږم څوک به می غواړي د چانه به پښتنه کوم. دا ډیر زیات مجهول حالت دی وی او په دغه سم مجهول حالت کې جرنالستان نشي کولای کار وکړي. نو ایواز فزیکی ربړونی بنوي په یو رک حالت کې د یو جرنالست د پاره چا غیت ذهني سکون و نه لري خپلواکي و نه لري خپل مسلکی ازادي و نه لري کار کول به اسانه نه وي. او خای چې دغه د دې لامل شوی وي چې د بی پولی خبريالانو د ټولنې په ادرس کې یا د رسنیو د ملاتړ په سازمانونو کې د ارقامو په شمیر کې زیاتوالی راشي.
بله صاحب د زینو افغانی د خبريالانو ټولنو لخوا هڅې روانې دي چې خبريالان ډېر تر ډېره له هیواده وباسي. کله ناکله په ځینو هیوادونو انتقاد هم کوي چې ولې افغان خبريالانو ته پناه نه ورکوي. فکر کوي چې دا شدا او کدا بده ده؟
محترم سروان صاحب ډیره سخته پوښتنه دي ماته مخې ته کې خود لاند. که زه چیرته د خپلې تجربې او پوهې له مخې ځواب ورکوم ښایي ځینې دوستان را باندې د دې عمل انتقاد وکړي چې ته خپل تللی یا نورو خلکو ته وایي چې دا صحیح کار نه و یا نه دی. مونته که زه دا جرأت وکم او د خپلې تجربې د مخې وایم نه په هیڅ حالت کې د یو هیواد نه د مسلکي اشخاصو وستل کاغه ډاکټر وي که جرنالیست وي که انجینر وي او یا بل څوک دا د هغه هیواد د ستونزې حل هم نه دی او دا د هغه قشر د پاره کومک هم نه دی. دا مشکل نه حل ای ځکه چې په هر جغرافیه کې دغه انسانانو ته ضرورت دی چې د خپل خلکو د پاره خدمت وکړي. او دا د دې خاورې نه وستل نور هیوادونو ته وړل د دې معنا دا ده چې هغه ته دوی تیار جوړه مړۍ پخله کې ورکوي په ډیر ارزانه قیمت باندې او دوی دلته په خپل مسلکونو کې بیرته کار نشي کولای او ورکیږي. نو ام د دوی ژوند یو ډول بی خوند بی سکونه وی او ام هیوات ډیر زیات زیان رسیدلی وی. زغپل په دې برخه کې په البته کده جنو رسنوالو ژوند سخت تر خطر لاندې وی نو ښکارا ده چې ژوند تر هر څه مهم شی دی او باید زه په ټوله کې د دوی دا کار نه نپی کوم، مګر د ډیر دقت پلوی یم چې دقت پکې وشي. او په زمن کې د رسنیو د بلاتر بنسټونو باندې ډیر زیاتې نیوکې موجودې دي. دا اوس په د هیواد بهر ځنې بنسټونه جوړ شوي دي چې درې مهمې خبرې په دې ځای کې دي. کله چې یو بنسټ په دې نیت باندې جوړ شو چې دا به د هماغې کشر دپاره خدمت کوي او دا په صادقانه ډول په دې نیتونو، زه ډاډه یم چې هغه کشر ته به خیر ورسیږي. خو که دا د پروژو په نیت باندې جوړ شو او د خپل شهرت او د مشرۍ په نوم باندې جوړ شو په دې نیت باندې، دا به هیڅکله هغه خلکو ته خیر او ګټه ونه رسوي. زه په دې وروستیو کې د ځینو بنسټونو شاهد یم چې دا یوازې ځینو هغلو د خپلو نومونو دپاره جوړ کړل، د خپلې مشرۍ او د شهرت دپاره یې جوړ کړل، خپلې پروژې پرې اخلي او د دې ګټه رسنوالو ته نه رسیږي یا ژورنالستانو ته نه رسیږي. نو زما هیله دا ده چې کله کله بنسټونه، ما چې مخکې وویل، د دې لپاره خپلې خواري کوي، مګر دا باید ونه کړي او پام باید وکړي د هماغه څه دپاره چې دوی په کوم نوم باندې دا بنسټونه جوړوي.
یو پوښتنه دام ده چې دغه خلک چې اوس په هر حال راغلي دي، زما منظور ژورنالستان دي افغان، دوی څنګه کېدای شي چې دلته په خپل مسلک کې کار وکړي؟ طبعا په پردیو ژبو خو دوی ژورنالیزم نشي کولای، باید خپلو خلکو ته په خپلو ژبو کار وکړي. آیا د دې کوم امکان شته چې دوی ټوله سره راټول شي او په ګډه یو لوی رسنۍ جوړه کی مثلا، او بیا خپل خلک مخاطب یو غوی لپاره کار وکي؟
او دا یو ډیره مهمه پښتنه دا وزه په دې دریو کلونو کې دغه ځول زنو هڅو شاهدم و. مګر تاسو پوهیږئ چې یو په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت دی چې لګیا دي، ډیر خلک چې غوی له وطن راوتلي کار کوي یا طرف او یا بے طرف، او یو د یو نتورک یا د یو رسنیز سازمان یا درس نه فعالیت دی. دا امکاناتو ته ضرورت لري او ژورنالستان بیچارهګان په دغه سی یو موقف کې نه دي چې دومره پیسې یا شتمنی دی ولري او دوی دغه سی یو بنسټ رامنځته کی. البته نړیواله ټولنه په دې برخه کې کولای شي، خو د نړیواله ټولنې صورتحال هغه دی چې د ازادي غوندې یو راډیو چې هغه د یوې جغرافیا لپاره نه بلکې د ډیرو هیوادونو د انسانانو لپاره ډیره مهمه ده، نو هغه د دې په اړه تصمیم نیسي یا د امریکا غږ په اړه یا د بی بی سي پروژې کمیږي. نو په دغه سی یو وضعیت کې ژورنالستان بیخي لار ورکی شي چې کدوی نوی یو څه ایجادي یا یو نوی ایډیا یا یو نوی نظریات نړیوالې ټولنې ته ورکوي چې یو سازمان رامنځته کوو څنګه به قبول کیږي. مګر لکه څنګه چې تاسو وویل، په پردي وطن کې بیرته خپل مسلک ته ورګرځیدل خاصتا په اروپایي هیوادونو کې دا اسانه خبره نه ده، دا ډیره سخته خبره ده. او زه چې څومره تجربه لرم د دې زاویې نه، ډیر ملګری چې هغوی له خپل مسلک لري شوي لام نه دي ستانه شوي، او د ګوتو په شمار یو څو کسان ستانه شوي دي، خو هغه هم په هغه موقف کې نه دي لکه څنګه چې ورته په وطن کې زمينه برابره وو.
ډیره زیاته مننه کور ودان ښاغلی رحمت الله زیارمل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. همدارس له ښاغلی غنی مدقق څخه هم مننه چې د خبرونه په یو برخه کې را سره وو، خو متاسفانه ټلیفون یې قطع شو. له تاسو اوریدونکو هم منندو یو چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
جام غگم پل پل روانیم گام گام غگم پل پل روانیم گام گام غگم گٹ گٹ غگم جام جام غگم پل پل روانیم گام گام غگم پل پل روانیم گام گام غگم چم چم پوی گم بام بام غږېږم بل بل روان.